دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې دي. د نتایجو د اعلان پر اساس د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني ګټونکی اعلان شوی دی. د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د سه شنبه پر ورځ د ټاکنو نهایي پایلې اعلان کړې.
محترم محمد اشرف غني را کې به تعداد 923,592 رای معادل 50.64 فیصد آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
اشرف غنی په انتخاباتو کې خپل برای د ولس او د جمهوریت برای وبله. اشرف غنی په ارکی خپل پلویانو ته په انتخاباتو کې د بری مبارکی وویل.
پس من پیروزی را، پیروزی مردم را برای مردم تبریک میگویم و من حیث خادم اول این کشور با تیم متحد ما لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه از حقوق حقی مردم افغانستان دفاع.
د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی مشر عبدالعبدالله په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی د برید له اعلان وروسته د انتخاباتو پایلې تکلبي وبللې. ښاغلی عبدالله په کابل کې د خپلو پلویانو په منځ کې اعلان وکړ چې د ثبات او همګرۍ د ډله د شفافو بایومیټریک شوو رایو پر اساس په انتخاباتو کې بریالی ده او موږ خپله بریا اعلانوو. موږ همشمول حکومت جوړوو.
نتیجې را کې امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات، کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می دان.
نموری در نوی حکومت تشکل پر خپل خبرت باوری تکرار را خدای ونول چی کلا و چرت اعلانوی. د پاکستان د کراچی په سردی شار کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 14 تنه د زهرجن ګاز په خپرېدو کې مړ شوي دي او سلګونه نور یې ناروغه کړي دي. که څه هم پاکستاني چارواکي وایي چې دا پېښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي، خو داسې ښکاري چې د ګازو کوم نلیکه سوری شوي او له کبله یې خلک مړ شوي دي. ډاکټران وایي چې شاوخوا 250 تنه بېلابېلو روغتونونو ته لېږل شوي دي چې د ډېرو یې سابندي لري. د پېښه د کراچۍ د کیماړۍ په سیمه کې شوې ده. د روغتیا وزارت ویان ظفر مهدي د سه شنبې پر ورځ د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په بېلابېلو روغتونونو کې لږ تر لږه 14 تنه مړ شوي دي. د کراچۍ په ښار کې د روغتونونو د بېړنیو حالاتو د څانګې مشرې سمن جمیل وویل چې په روغتونونو کې ډېر بستر شوي ناروغان سابندي لري او سترګې سوځي چې په مشکل سره لیدل کولی شي. په ترکیه کې د 2014 کال د ناکامې کودتا وروسته د 615 کسانو د نیولو امر ورکړل شوی دی چې پکښې یو سر یو د ملي اردو پوځي افسران هم شامل دي. اسوسیټډ پریس خبري اژانس د ترکیه د دولتي خبري اژانس په حواله راپورټ ورکړی دی چې حکومت د 125 پوځي افسرانو د گرفتارۍ امر جاری کړی دی چې 101 اوس هم په پوځ کې دنده ترسره کوي. حکومتي چارواکو وویل چې دغه افسرانو په 2014 کال کې په ترکیه کې د ناکامې کودتا حڅه کړې وه او په دې تور یې د نیولو امر جاري شوی دی. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد خپل ملت ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي چې هغه د یوه ټولې سیمې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راولي. د سوریې پوځیانو په حلب او عدلب ولایتونو کې د یاغانو پر ضد بریالي عملیات ترسره کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ترکیې د سرحد په 30 کیلومتره کې د حلب ښار په شمال کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکي کسان ټپیان شوي دي. تصویرونه چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښایي چې یو روغتون ته ډیر زیان رسیدلی دی. د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې دوی د حلب ښار په شمال لویدیځ کې ګڼ شمېر سیمې نیولې او له ملیشو څخه به د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم خپلو هڅو او عملیاتو ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د یکشنبه په ورځ د پلازمینې دمشق او په جنوب کې د لوی ښار حلب ترمنځ شاهراه ونیوله، سخته جګړه پیل شوه.
د چین چارواکو د کرونا د وایرس د ناروغانو شمیر تایید کړی دی. ویلي دي چې 2000 خلک په دې وایرس سخت شوي دي. قریب 1900 تنه مړه دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
دا هم د دې خبرونې لمړی رپورت. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وایي چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو له امریکایي ځواکونو سره د تاوتریخوالي د کمښت په اقداماتو ګډ کار کوي، چې څنګه او څه ډول افغان ځواکونه د تاوتریخوالي راکمول عملي کړي. او د بلې خوا د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې د تاوتریخوالي راکمول به په راتلونکو 15 ورځو کې پیل شي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان رپورت.
د تاوتریخوالی د کبخ په موده کې د افغان ځواکونو اقدامات هغه څه دي چې امریکایي ځواکونو سره پرې کار کیږي، چې څنګه افغان ځواکونه بیا عملي کړي. ولسمشي معنی چې د تاوتریخوالی راکمې درې غیر عملی بللی او اوس سره موافقه ده. د تاوتریخوالی کمښت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې تر هوکړه لیک مخکې یو اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغان ځواکونه د تاوتریخوالی د کمښت په میکانیزم هم کار کوي.
د تاوتریخوالی د کمښت هغه میکانیزم او په دې شکل چې ستونزمن کار به خو زمونږ امنیتی او دفاعي ځواکونه یو ځای د امریکایي ځواکونو سره کار کوي، پر دې چې څنګه وکولای شو اول دغه دورې کې هغه اقدامات چې لازم دي هغه لاس لاندې ونیول سي او دوهم هغه میکانیزم د نظارت څنګه تقویه شي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي وایي د تاوتریخوالی راکمېدلو لړۍ به تر راتلونکو 15 ورځو پورې پیل شي.
تا 5 روز آینده مرحله کاهش خشونت که بر اساس توافق ایالات متحده آمریکا و طالبا صورت میگیره آغاز شود. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و پلیس افغانستان کاملا آمادگی داره برای این مرحله.
مرک چی پلاوی چې له هم افغان حکومت نه دی په ډاګه کړی، دا پلاوی به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې لیک وروسته له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات په مخ ویسي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وید عمر وایي حکومت به د دې پلاوی صلاحیتونه وټاکي او شمیر به احتمالا 15 یا شل کسوي. وید عمر وایي دا اونۍ به ولسمشر د سولې په اړه په سلام شروع بوخت وي.
یعنی د مذاکرې په اړه لوی سیاسي تصمیمونه په قوي احتمال په کابل کې ونیول شي او مذاکره کوونکی ټیم به سیاسي تخنیکی مسائل د مذاکرې په میز په مخ وړي.
خو د پلاوی د صلاحیتونو او واکونو په اړه ځینې پخواني چارواکي اندېښنې لري. پخوانی سیاسي معین جاوید لودین وایي مذاکره کوونکی پلاوی باید تر شا قوي سیاسي ملاتړ ولري. هغه ویل د طالبانو سیاسي مذاکره کوونکي چې نږدې یو نیم کال امریکایي پلاوی سره مذاکره کړې اوس ډېره تجربه لري.
مهمه دا ده چې د ثقل مرکز کابل وي، نه دوها او هم وسلو، نه هم مذاکره کوونکی هیات. هر څوک چې په هیات کې وي باید قوي سیاسي ملاتړ ولري تر څو په قوت خبرې وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په یوناسته کې امریکایي څېړونکي برنارد روبین بیا وویل چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید اساسي اجنډا د جګړې پای ته رسول وي.
لومړی هاجندا باید بشپړ اور باندې وي. په بل معنا د بین الافغاني مذاکرات او هدف یعنی د جګړې ختمول دي. له طالبان سره د مذاکرې هدف باید دا نه وي چې څنګه په افغانستان کې حکومت ولي وشي،
بلکې چې د هوکړه لیک لاسلیک کړوستا او بین الافغاني مذاکرات وړاندې به 15000 طالب زندانیان خوشي شي. افغان حکومت په دې اړه نظر نه ورکوي خو وايي د زندانیانو سره چلند به د قوانینو په اساس وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په اړه د مشرانو غونډې ورستي ورځ وه. د غونډې برخوالو له کوربه هیواد څخه غوښتي چې د کډوالو لپاره ډیر څه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په افغانانو غږ کړی چې د سولې لپاره یو موټی سي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د 40 کلن مهاجرت په مناسبت جوړه شوې د ورځنۍ غونډه کې ویل چې د افغانستان د مهمو اړخونو ترمنځ سوله ډیره اړینه ده چې د سخت دریځۍ د خپرېدو په وړاندې مبارزه وشي.
دا څرګنده ده چې د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه مبارزه کولو لپاره د افغانانو ترمنځ سوله لازمي ده، ځکه چې د شخړې په صورت کې ترهګري خورېږي او برلاسي کېدی شي امون پدې یقین یو چې چرې سوله راشي او د افغانستان اهم ډلې رايوزي شي نو بیا دا ممکن ده چې ترهګر ډلې ځان لکړل شي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې په بهیر کې د پرمختګونو په اړه محتاط دی.
زه په محتاط توګه خوشبینه یم چې موږ پرمختګ کړی دی او دا یو پیچلی مسله ده. معلومه ده چې افغانان د یو بل منلو او سوچ کې د بدلون راوستلو داخلي شخړې لري. مونږ او طالبان د اوږدو خبرو او مذاکراتو په معنی کې پرمختګ کړی دی. مونږ په تشدد کې د کمی او د امریکا او د طالبانو ترمنځ لوازنامې ته د لارې هوارولو په چارو خبرې کړې دي.
په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش ویل تر هغه چې طالبان په پاکستان کې له ترهګرو ډلو سره اړیکه او امن پناځایونه ولري افغانستان کې سوله نشي راتلای.
اما واضح هست که موضوع
افغان کډوال باید سیاسي فشار په توګه ونه کارول شي چې د دوی بشري حقوقونه تر پښو لاندې شي. بیرته راستنیدنه باید د دوی په خوښه وي نه په زور.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې هیواد نور د ترهګرو ځالان نه ده. زیات کړه چې افغانستان ته د کډوالو تر ستنېدو د ترهګرۍ د ختمېدو ضمانت نشي ورکولای.
موږ د کډوالو په هر کمپ کې د 1500 یا زر نه ډېر کډوال لرو. یو حکومت څنګه کولای شي چې دا وڅاري چې یو څو سو ترهګر له هغه ځایه فعالیت کوي؟ نو سوله ځکه ډېره اړینه ده چې که وضعیت داسې شي چې دا کډوال بیرته لاړ شي، د هغې نه وروسته که دلته توندلاري ښکاره شول، پاکستان به بیا مسؤول وي.
خو د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندې چې وظیفه یې د کډوالو بیرته ستنول دي، وایي دا آسان
You have to give them confidence.
خلکو ته به د مستقبل په اړه اعتماد ورکول بی او دا اعتماد د سولې او امنیت د لارې ورکړل کېدی شي. او دویمه، د سولې سمدستي وروسته ضروری ده خلکو ته مواقع ورکړل شي. که سوله راشي نو بیا به په اقتصادي توګه ډېره سرمایه کاري کول بی.
اکثره کډوال د مخه له هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د مرستې او د هیلو د ورکولو د ژمنو له مخې بیرته هیواد ته ستانه شي. خو له ستنېدو وروسته پوښیوي چې هلته د دوی لپاره نه خواړه شته او نه سرپناه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.5، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
په پاکستان کې مشت افغان مهاجرین وایي تر هغو به وطن ته نستنیږي تر څو په افغانستان کې تلپاته سوله ټینګه نسي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې هم نه کیږي. په پاکستان کې افغان مهاجرو ستونزې به په دې رپورټ کې واوري.
سوله زموږ داسې ده لکه موږ دپاره یو حیات دی، زموږ دپاره یو ژوند دی. موږ سولې ته هر افغان، هر پښتون سولې ته تږی دی. موږ د تږي، موږ د دې سولې خواهش کوو. د افغانان اوسه د پاکستان زموږ د همسایه ملک څخه زموږ خواسته دی چې زموږ سره په دا سوله کې کومک وکړي. ټوله نړۍ له موږ سره په کومک کې د ورځې دوه نیم سوه خاندان متاثره کیږي، مړي پکښې کیږي، امنیت نشته، کاروبار نشته، هیڅ شی په افغانستان کې نشته. نو څوک زړه په دا لاتو کې نشي کوي او که امن راشي هر سړی ځي.
موږ هم ډېر وخت دلته تیر کړی، 30 کاله راځي. بیا په کوم وخت کې چې په خوا یونسیار کوم کارونه کوله، کوم مالی مرستې د خلکو سره کولې، اوس هغه رقم نه دی. نو په دې کې باید دوی په سوله کې ډیر کوشش وکړي چې سوله وسی او افغانستان یو آزاد هیواد سی. بیا موږ غواړو چې افغانستان ته ولاړ شو.
هغه چا چې دغه کړی دی دلته چکین راغلی دی، دلته بیرته چکین کړی دی، تللی دی، چکین کړی تللی، بیرته دغه ځای راغلی دی. وایي بعد آلو بعد ورځ وه نو بیرته راغلی دی دلته. نو دلته وایي ښه دی، یو کار راته پیدا کیږي، هم د ښځو کار کیږي، هم د نارینهو کار کیږي. افغانستان کې شی نهشته، جنګونه دي، سور اور بل دی په هغه ځای کې، کار مو نه کیږي. بیرته د مجبورۍ راغلی دلته.
د طالبانو او د امریکایانو جوړه اوسي، موږ انشاءالله غواړو چې لوړ شو وطن ته. ولې نه غواړو چې په شاته جوړه راشي؟ جوړه نه یې نو چې حالات خرابې د ورځې یو دوه درې مري، نو تک څه ضرورت دی؟ خو هېڅ معنی نه لري. تر هغه ځای کې بیا دلته ښه یو، هلته خو زه دا تېر کال تللی وم، حالات دونه خراب وو چې ګزاره نه کېده لږه سره. زه دغه دپاره تللی چې خپل کاروبار برابر خو، لیکن نه کېده.
که 100 کاله دلې پروت یې په پاکستان کې هم ته به هغه افغانه یې، ځکه چې مطلب دا درته وایم چې بیا مطلب ګرد دنیا د عالمي غم دی چې مطلب کوم پښتانه ورونه دلې مطلب پراته دي. څوک اکثره د غریبۍ او د مجبورۍ د وجې پراته دي. نو خپل د سر همن غواړي چې وایي مطلب هلته کراري همنې، ځکه چې مطلب لاړ شو مطلب خپل د بچیانو رزق روزي خپل پام وطن کې امر راشي نو خر سړی بالا زیالت
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. استرالیا تیاری نیسی لکروز کشتی څخه چې د کورونا وایرس ننوتې دی خپل اتباع وژغوري. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلې دی.
استرالیا چمتو ده چې څه باندې 200 اتباع د جاپان په یوکوهاما کې له ډایموند پرنسس کشتۍ نه وژغوري چې د کورونا وایرس ورننوتې ده. همدغه راز لومړی استرالیایي ډله ده چې له قرنطین نه آزادېږي. دوی د چین د ووهان په ښار کې د کورونا وایرس په مناسبت قرنطین شوي وو. د ډایموند پرنس کشتۍ د فبروري د 3 نیټې نه راپه دوخه قرنطین وه. د کروز په کشتۍ کې د لسګونو استرالیایي سیلانانو په شمول 3,200 سپارلۍ او عمله سپاره وو. دغه کشتۍ د یو شمېر استرالیانو په شمول 450 کووډ 19 ډوله کورونا وایرس تایید شوي پیښې لري. دا له چین نه بهر له ټول نه زیات مکروب دی چې هلته د لومړي ځل لپاره د دغه وایرس رپورټ ورکړی شوی و. استرالیایي سپارلۍ باید پریکړه وکړي چې که دوی د حکومت له پیشنهاد نه ګټه واخلي له جاپان نه هغه الوتکه ونیسي چې سپارلۍ راوباسي. په کانبرا کې چارواکي په نظر کې لري چې دوی نن د چهارشنبې په ورځ په الوتکه کې هیواد ته راورسوي. دوی ټول به د 14 ورځو لپاره قرنطین وي او دا به اضافه له هغه وخت نه وي چې دوی لا پخوا د ډایموند پرنس کشتۍ کې تیر کړی. د استرالیا د روغتیایي چارو مشر برندن مورفي په یو ثبت شوي پیغام کې وویل دا رنګه احتیاط ضرور و. برندن مورفي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There is evidence of ongoing further infections in the ship, in the crew and in some passengers. Even though we think some of you probably have been well quarantined, there is uncertainty about whether some of you may be incubating the virus.
د کشتۍ په عمله او ځینو نورو سپارلیو کې د نورو مکروبونو نښې نښانې لیدل شوې دي. حتی موږ فکر کوو ښایي ځینې سپارلۍ ښې قرنطین شوي. په دې کې شک دی چې ځینې دغه سپارلۍ به په وایرس باندې اخته شوي او که دغه سپارلۍ بیرته استرالیا ته راشي نو خپله کورنۍ یا د ټولنې نور غړي به په دغه وایرس باندې اخته کړي. دوه الوتکو په جاپان کې د کروز د کشتۍ نه په سلګونو امریکایي تابه بیرته خپل وطن ته رسولی دي او 14 ورځې به په انځوا کې تیروي. لیکن ځینې امریکایي نه غواړي چې له کشتۍ نه ووځي او دې ته ترجیح ورکوي چې تر هغې پورې انتظار وباسي تر څو چې د کشتۍ رسمي قرنطین د فبروري په 19 نیټه پای ته رسیږي. د استرالیا د کرونا وایرس لومړۍ ډله د دوشنبې په ورځ د هند په سمندر کې د کریسټل له ټاپو نه وویستل شوله. دوی د چین د ووهان په ښار کې وو چې د کورونا وایرس مرکز دی. څه باندې 200 استرالیایان وطن ته په الوتکه کې ورسول شولو. په داسې حال کې چې نور راایستل شوي استرالیان د داورین ښار ته نږدې په پخواني منرال کیمپ کې په قرنطین کې ساتل کیږي. په استرالیا کې اوس د دغې ناروغۍ 15 پیښې لیدل شوي دي. د روغتیایي چارو مامورین وایي 8 تنه ناروغان ښه شوي دي. په داسې حال کې چې د 2 تنو نورو روغتیایي حالت ثابت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د سوریې جمهور رئیس وایي چې ټول هیواد به د حکومتي قواوو تر کنټرول لاندې راولي. بشار الاسد د دوشنبې په ورځ ملت ته وینا وکړه. هغه وویل چې پوځیانو یې په حلب او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر ضد بریالي عملیات ترسره کړي دي. داسې ښکاري چې د سوریې پوځیان له ترکي قواوو سره چې په سیمه کې له یاغیانو سره ملاتړ کوي نښتې ته چمتو دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ترکیې د سرحد په 10 کیلومتره کې د حلب ښار په شمال کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکي کسان ټپیان شوي دي. تصاویر چې د دوشنبې په ورځ خپاره شوي ښیي چې یو روغتون ته ډیر زیان رسیدلی دی.
د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې دوی د حلب ښار په شمال لویدیځ کې ګڼ شمېر سیمې نیولې او له ملیشو څخه به د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د یک شنبې په ورځ د پلازمینې دمشق او په جنوب کې د لوی ښار حلب ترمنځ شهره ونیوله، سخته جګړه پیل شوې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په حلب کې د بریا اعلان وکړ.
فإن حلب انتصرت
حلب وګټل، سوریه وګټل، مونږ ټولو د هغه ډار په وړاندې وګټل چې هغوی غوښتل زمونږ په زړونو کې رامنځته کړي. مونږ د هغه غلط باور په وړاندې وګټل چې غوښتل یې مونږ پرې تیر باسي. مونږ د بیلتون غوښتنې، کرکې، خیانت او ټولو هغو کسانو په وړاندې چې دغه هڅې کولې بریالي شولو.
اسد وویل په ادلب کې د حکومت ضد یاغیانو په وړاندې چې د ترکی ځواکونو ملاتړ لري جګړه پای ته نه ده رسېدلې، خو د هغه د ځواکونو له جګړې ملکي وګړي هم په امن کې نه دي.
نزاحنا صار بجي 20 مره من اول احداث
بجګړي له پایله تر اوسه پورې شاوخوا شل ځله بې ځای شوی یو. د کمپ ته دوه کاله مخکې راغلو او فکر مونږ کاوه چې خوندې به وي، بمونه او خطر به نه وي. پرون دلته توغندۍ ولګېده، یو کس ووژل شو او څو نور ټپیان شول. نن کمپ ته شو او نه پوهېږو چیرته ولاړ شو.
ترکیه څه باندې 3 میلیونه سوري کډوالو ته پناه ورکړې او وایي چې نور نشي منلی. ترکی چارواکو د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د درولو په هدف د دوشنبه په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته مې وویل چې په ادلب کې عملیات باید ودروي او یو داسې پایداره اوربند وي چې هیڅکله سرغړونې ونه شي.
خو د دې هیله کمه ده چې اسد د عملیات ودروي، ځکه د روسیې هوایی او د ایران د ملیشو ملاتړ ورسره دی.
احبتنا واهلنا في حلب
د ادلب او د حلب د کلیوالو سیمو د آزادېدو جګړه به له شمال څخه یو شمېر تشو غږونو راپورته کېدو ته په نه پام سره روانه وي. د ټولې سوریې د آزادېدو د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د ثبات د رامنځته کېدو لپاره به جګړه روانه وي.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له سوریې سره په سرحد کې د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره خبرداری ورکړی که د سوریې پوځیان ونه وځي نو پوځي اقدام به وکړي. ادلب په سوریه کې د یاغیانو وروستی لوی مرکز دی او سجمن دی چې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افریقا ته د خپل سفر په پای کې پرون د سې شنبې په ورځ په اډیس ابابا کې د ایتوپیا د صدر اعظم ابي احمد او د افریقایي اتحادیه د رئیس سره ملاقات وکړ. په دغه سفر کې سنګال او انګولا هم شامل و. افریقا ته د پامپیو د لومړي سفر هدف د اقتصادي روابطو قوي کول او د افریقا په وجه کې د امریکا د حضور زیاتېدل دي چې د چین مخ په زیاتېدونکي تسلط مخه ونیسي. مګر سیاسي څارونکي وایي د امریکا د نفوذ پیدا کول به یو ستونزه وي. خبریال سایمن مارک په دې باره کې له اډیس ابابا څخه دا رپورټ لیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لپاره مهمه پوښتنه دا وه چې څنګه امریکا په افریقا کې د چین په تسلط باندې غلبه موندلی شي. چین د امریکا نه د مخه د ځکه یوه لسیزه پخوا د افریقا د وچې لومړی تجارتي انډیوال دی او بیجنګ په افریقا کې ډېره زیاته پانګه اچونه کړې ده. مګر څارونکي وایي په دې وخت کې د افریقایي مشرانو قانع کول چې امریکا ته وګوري دا به یوه ستونزه وي. د لندن د پوهنتون د آسیا او افریقا د مطالعاتو د مرکز د بین المللي روابطو پروفیسر سټیفن چین وایي
quite skeptical dealing increasingly now with very sophisticated people who basically want to know
زه فکر کوم د افریقا ډیر مشران به کافی مشکوک وي. دوی اوس د ډیرو زیرکو خلکو سره چل چلن کوي چې په اصل کې غواړي په دې پوه شي چې په پودین کې ثبوت چیرې دی. دوی په تیر وخت کې د جمهور رئیس ترامپ بدلیدنه لیدلې ده او دوی په خاصه توګه تفسیري لیدلې دي چې دوی د نجات پرستۍ په حیث ترجمه کړې دي. راپورټونه وایي ترامپ په 2013 کال کې د تړلو دروازو د غونډې په وخت کې د عامیانه لهجې نه کار اخیستی و چې افریقایي ملکونه تشریک کړي. ترامپ د پمپیو له سفر نه څو ورځې د مخه په سفر باندې بندیز ولګاوه. اریتریا، نایجیریا، تنزانیا او سودان د اتباعو په باره کې د مهاجرت په وزو باندې هم محدودیت ولګاوه. د ترامپ اداره دلیل راوړي چې دغو هیوادونو د امریکا امنیتي شرایط او د معلوماتو شریکول نه دي پوره کړي او دغه بندیز به د سیلانیانو، تجارت یا د محصلینو په وزو باندې تاثیر ونه کړي. مګر الفونسو میدیل نیلا چې د پالیسۍ د پرمختګ د منیجمنت لپاره د اروپایي مرکز مشر دی وای په ویزا باندې د محدودیت لګولو وخت غلط پیغام استوي. میدی نیلا وای
These are things that African countries are looking at quite closely. I mean, this idea of visa facilitation has always been very high on the agenda and has very significant symbolic value. So going in the other direction.
داسې شیان شته چې افریقایي هیوادونه له نږدې نه څاري. د ویزې دغه مفکوره همیشه د زنده په سر کې وه او ډېر سمبولیک ارزښت لري، ځکه نو په بل خوا اتګ ستونزه لري. ما ته چې څه شی ښکاري هغه دا دی چې د افریقا په باره کې دا ضرور نه دی. دا زیات د امریکا د کورنۍ موضوعاتو او د کورنۍ کوششونو په باره کې دی. موریتی موتیګا د بین المللي کرایسس ګروپ لپاره د افریقا د ښکار د پروژې مشر دی. دی وایي امریکایان د افریقا په باره کې قدیمي نظر لري. موتیګا وایي
American policy makers have viewed Africa essentially as a problem to be solved, while Beijing perceived the continent as an area that abounds
امریکایي پالیسی جوړونکو د ذاتي موډل لپاره په اساسي توګه افریقا د وستونز په هیڅ غړني باید حل شي. په داسې حال کې چې بیجنګ افریقا د داسې وسیم په هیڅ ویني چې د فرصت سره تړلې ده. چینایان لکتر لگا د دوه لسیزو لپاره د دغه وچ سره په خپل تماس نیولو کې زیات ستراتیژیک دي او یو چاته داسې اساس پیدا کوي چې په اساسي توګه امریکا دغه زیاته د رسیدو لوبه کوي. موتیګا وایي امریکا غواړي چین ته ځان ورسوي او دا باید په افریقا کې په نوو واقعیتونو باندې تمرکز وکړي چې اقتصاد او نفوس پکې وده کوي او خلک زیات تعلیم یافته کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په کندهار کې د اوبو د کمښت ستونزه له جدي موضوعګانو څخه ګڼل کیږي، خو سږ کال په دې ولایت کې د دهلی بند د اوبو سطح له خپل اصلي وخت څخه دوه میاشتې مخکې ډیره لوړه سوې. ځای اوسیدونکو وایي چې سږ کال به په کندهار کې تر ډیره د زراعتي اوبو ستونزه حل سي. عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
د دهلی بند په جنوبي ولایتونو کې تر کجکی را وروسته د اوبو د ذخیره کولو دوه مستره منبع ده. د اوبو په دغه ډیم کې د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اورښت اوبه راټولیږي او د کندهار او ولسوالیو ته د زراعت اوبه ورکوي. ځای مسولین وایي چې له تیرو دیرش کالو راهیسې سږ کال د دهلی بند د لومړي ځل لپاره د دلوي په میاشت کې له اوبو څخه ډک شوی او اوبه تر بند را پرچاو شوي دي. په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د اوبو د کمښت سونځ ډیر لیدل کیږي، خو سږ کال په کندهار کې د دهلی د بند اوبو دغه سونځ د زراعت په برخه کې لمنځه وړي. که څه هم د دې بند څلویښت سلنه برخه له رسوباتو او خاټو ډاکه ده، خو له دې سره سره په دې موسم کې د بند پرچاو را ایله کېدل مځکوال او کروندګر د پریمانه اوبو په معنا ګڼي. د سیمې مځکوال چې د بند ننداری ته له لرو سیمو څخه راغلي له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې داسې ویل:
د ګرد غنده او د ولسوالۍ ذات ریلمن چې خوشکاوی پوري د ګرد خلک په اباتي او ګرد خلک عمر ته خوشاله دي او ان شاء الله ښه خوندور کالم دي.
ځینې مځکوال وایي چې په تیرو درو کالو کې د دهلی د بند اوبو د کموالي له کبله د کروندګرو تر مابینځ د اوبو پر سر لوی شخړې رامنځته شوي، خو سږ کال په دې برخه کې اندېښنې تر ډیره لمنځه تللي.
وس پرواش کال وو پرواش کال ډیر ورسته اوبره ل ډیر خلکو غنمان وته جو چان کرل لانه و وبې نه درلوله نو چا چا نه د ماشين د چلو وس درلولې.
د ارغنداو د دریایي حوزې رئیس انجنیر توریالی محبوبي وایي چې د دالې د بند اوبو د شتنظیم لپاره پر ځینو رغنیزو کارونو همکار پیل شوی چې اساسي موخه د اوبو د ضایعاتو مخنیوي دي.
تقریبا 28 تاریخ د دلوي سمرو بود پرچاو نه چتیج چې دا پاستا 10 کال تاریخ څخه زموږ دغه حالت ولې بدبختانه وایي چې زموږ د بند ظرفیت څومره زموږ توقع ده په هماغه اندازه باندې نه ده. خدای دې وکړي چې دغه پروژه مونږ د خیره شروع سي، بیا به بل وخت دومره وختي پرچا ونه لرو.
د دهلی بند د کندهار په شمال شاولیکوټ ولسوالۍ کې نږدې 15 وړاندې د امریکا د پرمختیایي ادارې له لوري جوړ شوی چې اوس یې 30% برخه له خټو او لوشو ډاکه ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.